کیږي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساته پښتو خبرونې ته خراغلی. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی او اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا او خبرې کړي. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستان روانېدو پر مهال په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه د دې هیواد د پوځ له لوی درسیز جنرال آسیم منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي. ویسټ زیاته کړې د امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلن هم مننه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. د افغان خوځنجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سشر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زنداني فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاد او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوي دي د بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړې نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو بشري حقوقو په برخه کې د دې فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړې ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کرکیچونو بشری څېړنو مرکز وای په افغانستان کې د خوځو د زده کړو پر وړاندې د شتا ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په قربتوب د افغان خوځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس نن د دسمبر په 9 نیټه جوړیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان خوځو د زده کړو په وړاندې د خردونو په اړه بحث کوي. د کرکیچونو بشری څېړنو مرکز ویلي دی د کانفرنس د څېړنو نتایج د یک شنبه په ورځ د دوحه فورم په نوم د پالیسی جوړونکو او نورو ګډونوالو هغه غونډې ته وړاندې شي چې څه کال د ګډو برخلیکونو د جوړولو تر څه ډیکلار دی جوړیږي. د طالبانو حکومت یو چارواکی دا کوي چې دوی له پاکستان سره سرحدونو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو 200,000 نوم لري چمتو کړی دي. طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطا الله عمری په یو ویډیو کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر کړی ویلي چې تر سرحدونکو افغان کډوالو لپاره د زمکي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خارګوټو په چوکاټ کې چمتو شوی دی او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې خپل زمکي نه لري. د ښاغلي عمری په وینا د هغو کورنیو لپاره چې تر لسو پورې غړي لري لس بیسوي او د هغو لپاره چې له لسو زیات غړي لري 15 بیسوي نومرې ځانګړي شوي دي چې حکومت یې راسنیدونکو ته په نیمه بیه 500 سلنه تخفیف ورکوي او په لومړي کال به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له 3.5 لک ډېر افغانان راوستل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتر شوای د حماس د دونلارې ډلې بې رحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلې سزا پلمنه شي کېدای. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی تروریستي ډلې په سترګه ګوري. انټونی ګوتر زیاته کړې شاوخوا یو سل دیرش تر برمتاله هم د حماس په بند کړي هغه د دې برمته او د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. ګوتر شته څرګندونه داسې مال کوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور لمخې د حماس ډلې د ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښایي چې د دې حمله په ترڅ کې د دې دوا په غزه کې لول ضرورت کسان چې ډېره برخه یې خزې او ماشومان دي وژل شوی دي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوری ریاست پټاکونو کې به بیا ځان کاندید کړي. خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په اړه لکه خبرې کولې تایید کړي د غواړي دی ویبل درې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا وایي چې پوتین به روان ټاکنې په ډیر اسانه یو غټیو بریتو کا بعد دل جوزف سټالین ورسا یو واځنه رهبر وچی پر کرملین تر ټولو ډیر مودي په مخه واک چلبي. ولادیمیر پوتین د ویبل شپکانې دورې لپاره د جمهور ریاست پټاکونو کې د خپل ځان د کاندیداتوري اعلان ورسره هغه وکړ چې د اوکراین په اشغال شوی دونیتسک سیمه کې د روس پلاوه پارلمان مشر ارتیو جوگا په مستقیم ډول پرغه وکړ چې د مارچ 14 نیټه د جمهوریت ریاست ټاکنو ته ودرېږي. جوگا ادا وکړه چې دا غوښتنه د دونباس سیمې خلکو په استازیتوب کوي. سهار مو په خیر. ازادي رادیو ته وګیا سولاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. خو د بشري حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې.
د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې ده؟
دی واسطه کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه د ولو د کار ډیر کیږي.
او د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15مې کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولې. د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي په دې بندیزونو کې شامل دي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زومید زهیر معلم. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو څار سازمان یو جګ پوړو چارواکي وایي مېرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو څانګې مرستیال حیدربار په خپل ایکسپاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. هغې په دې هم اندېښنه ښودلې ده چې د شفافیت چارې به یې څنګه وي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیلی په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
We're increasingly concerned about what has been
a قاضی برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور لته لاس کول ورسته څه کوي د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی نومړی د پند دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړ هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د راپور پاړه د بحث لپاره د بند دروازو ترشا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عرب اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي سو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې تر راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي هم درز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشری حقوقو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوښي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپل ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې لمخه چې رسنیو ترلاسه کړې و، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همدارز ویل شوی چې په ټولو نړیوال سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې د هم راغلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې دوه کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقوقو په تیره د ښځو حقوقو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې یو کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورنی مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دسمبر 9مه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. د روڼتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لاړخه یو سل 500 ځای کې راوستل. په دې معنی چې لا هم دا هیواد نه دی توانېدلې د اداري فساد ریښې وچکړي او هم په خپل هیواد کې هغه ډول چې د فساد سره مبارزه ده په سمه ډول کې. خو تر خوای یو شمیر افغانان هم د طالبانو حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعا کوي. تفصیلي اپري مفصل راپور کې واوري. اداري فساد هغه لوی ننګونه چې ډېر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې لستونزو سره مخ کړي دي. کڅامې دا کېږي چې د طالبانو رژیم پر رسنی سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخنی ولي. خو په دې راپور کې د پاسپورت ریاست څخه نیولې په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو د قانونو د استخراج په اړه اندېښنې او شکونه او بیا د بشري مرستو ترویشه د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورت اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کېږي وخت نا وخت په کې د اداري فساد مستندونه خبريږي. تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او خپل د پاسپورت ریاست په دې اړه د یو شمیر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورت ریاست کارکونکي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کسانو ازادي رادیو سره خبرو کې منل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره یې رشوت ورکړل. لو دوی یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ لخبري دوه ډډه کوي. ازادي رادیو ته وویل د خپل لور لپاره په $1,300 پاسپورت واخیست. د دله قوله کوم چا چې پاسپورتونه جوړول د طالبانو په حکومت کې دنده درلوده او د ته ویلي چې دا پیسې په څو کسانو تقسیمېږي. یو بل کس چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ رسنی شي. ازادي رادیو ته وویل د هر پاسپورت د اخیستلو لپاره په $800 خبره کړي. پیسې یې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعارت کړي ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بل لوی اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوریت نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پېټرولیم وزارت په پاڼ خبرید. خدای سي مال چې د طالبانو رژیم له 200 ډیر لوی واړه قانونو په قرارداد ورکړي له دوی د یو جزئیات هم رسنی سکړي نه دي. د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پېټرولیم وزارت موین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کیږي مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دیتا ورکوي چې تبنده کې به نیگیټیو ځکه مونږ کله چې دا شی عامه توګه لاسلسی څوک ورته ونه لري مونږ نه پوهیږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي څوک د دې نه ګټه اخلي په څه مواردو باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانونو د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او ترڅنګ د عوایدو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 28مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړ بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپل ډلې د کسانو ګمارنه بل هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانې په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی او تن اوسیدونکو چې د ازادي سیالۍ لاري په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی ادا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس دیوبل طالب د ګمارنې لپاره د ناکام کړی دی. د چینو غاړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېر نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. د دله قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډیر نمرې واخیستي. خو کله چې ریاست ته ورغې د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل دی بستا د دوی یو طالب راځي هغه کنا کام هم به مقرر دی او ته ورنۍ. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمایزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوې کیږي چې ګنی طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپل ډلې کسان ګماري او د جمهوریت نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې د هم د نوم لخپرولو ډډه کوي ادعا کوي چې د طالبانو په اوسنی رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نیسي.
خلیګاسته چې به واسطه کار نه کیږي د خور او غریب کار نه کیږي واسطه دولته کار ډیر کیږي.
اوس مال د وزارتونو موینانو رئیسانو او نګدی تر دریم بسته د ټولو ادارو کارکونکو د طالبانو د ډلې غړي دي. خودګو ته پښمیر یو شمیر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. د بشری مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه بل موضوع ده چې د فساد غوڼه تیر راوځي. د زابل اوسیدونکو نبی ولا
کومي بشری مرستي توزیع شولې هغه تر ډیره حد 55% هغو کسانو تر لاسه کړلې کوم چې د مرستي مستحق نو یعنی چیرته چې به توزیع کېدل د مرستو چیرته چې به سروې کېدل هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله ایا دا د مرستي مستحق ده؟
ازادي رادیو داس ډیر پیغامونه تر لاسه کړی چې په کې دا کېږي چې طالب چارواکو یو شمیر سیمو کې ډیر مرستي یا خپل کسانو ویشلي او یا هم خپل اخیستي تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوبکو نو نوومبر په 14مه نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي. جان سوبکو په اګست کې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي. تر څنګ یې په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولی. خود طالبانو د حکومت وینځ به غلام مجاهد بیا د څرګندونی رد کړی. حخوا د چارو شنون کې نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسنی حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته، خود رسنی سانسور له امله نه افشا کیږي.
د طالبانو په اوسنی سیاسي حاکمیت کې بیل شک چې فساد په اوج کې دی ممکن تر پخوا ډیر وي کم نه دی. دا رسنی کېدل نه دي سوي طالبانو دا دوه لامل یې دوه مهم لامل نه یو دا دی چې په افغانستان کې طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې نړیوالې رسنیز خو پیغوخه تقریبا په بشپړ توګه بندیز لګیدلای دی. کورنۍ رسنۍ په بشپړ توګه سانسور کیږي، حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیزو رسنیو وکړي موږ په وار وار ولیدل چې په میاشتو ورک وي.
د طالبانو د حکومت وینځ به غلام مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دینی وکو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې ویلي وو دوی د اداري فساد مخنی ولیده. که څنګه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خبر شوی، خو د 2023 کال په فبرورۍ کې درونتیا نړیوال سازمان وویل د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت لارخه 150 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوي نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی چې فساد پکې کم دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاج نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلری اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 15مې کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو باندې بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان باندې خشوي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سر غړونګو د ویزې د بندیزونو خبر هم ورکړي. په دې کې د طالبانو دول وړ پوری چارواکي هم شامل دي چې طالبانو ورته خبرګون خوردل او ویلي دي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دي. جزئیات په دې راپور کې باوري.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر شلو کسانو چې په خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه نه وخت پر خپل ایکس پانه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوی بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. خاغلی مجاهد زیاتوی چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د پوینا پخوانی ناکامه تجربه تکرار نکړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقوقو دفاع به کوي سپیڅلې ژمنه ده. هغه زیاته کړه له بشري حقوقو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګزار بلل کیږي. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د پینځاویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل د بندیزونه پر هغو افرادو لګیدلی چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولی دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسي او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شو د ټولو وګړو لپاره د بشري حقوقو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړي. د زنیو لنډیزی اورو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې ساش کال تر اوسه پورې 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس دا شمیر د تیر کال د ورته مودې پرتله 17% ډیر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پورې نشته 1,200,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې و. سره لدی چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډیر خبرونه خپری شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډیر لومړی سوریوال او بیا ترکان دي. لدی جلاد اروپایي اتحادیه د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیه په غړو هیوادونو کې 68,000 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د ادارې همدارز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 10,000 افغانان د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمیر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیه د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو کې پناه غوښته ده. د اروپایي اتحادیه د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دی چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یو به سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې لا هم تر 3 میلیونه زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډواله دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3 میلیونه او 15,000 افغانان کورنی بې ځای شوی او لشتر لژه 15,500,000 په گاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویپنه له افغانستان سره د ناروې د بشری مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروې د نړیوالې پراختیا وزیر ان بیت تفنیر یم وای هیواد 55 میلیونه نارویژي کرونه مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو پر اساس 9,200,000 افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. زموږ غږیزی خبرونه او تر خوایز نور مهم موضوعات او ویډیوګان هم زموږ په ویب پاڼه باندې شته. کولای شي زموږ ځینی خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم وګورئ، البته په ویډیوي شکل باندې زموږ فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب چینلونو باندې تاسو کولای شئ زموږ ځینی خبري خبرونه چې له مخامه وروسته تر ډیره پورې د افغانستان په وخت هلته وګورئ. ولاچو کونړ او نورستان د دوو ولسوالیو او په بخښنه د کونړ په دوو ولسوالیو او د نورستان په دوو ولسوالیو، یعنی د کونړ په غازی آباد او ناړی او د نورستان په کامدیش او برګ مټال کې اوسیدونکو وایي چې په خپلو سیمو کې اوسیدونکي د خپلو سیمو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه دومره خراب دي چې له امله یې ناروغان تر روغتونه نشي رسولی. دوی راټول شوي شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزی آباد اوسیدونکو وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګ مټال پورې په لسګونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او له امله یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، مشکلات نشته دی. دغه د اسمار نه پورته تر کومه چې اخري حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ که څه هم ل ناړی کامدیش او برګی مټال څخه په خ سرک سره نږدې پرته ده، خو ول سودیبای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړی وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورن د پرځی کرخه سره هم بریدونه لري. خو دی پاخه شوی دی، پاسا سی ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده. وختن هم ده چې پاسا سی ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چارې پیل کړي. موږ کدل ته ولس د ډیر ستونزو سره مخ دي. سرک دی خې دومره خراب شوی دی چې هغه موټر او تګ راتګ په ستونز باندې شوی دی.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګ مټال پورې ټوله دوه ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړی، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګ مټال د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرکې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارونه صدابات د اسمار برګ مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساته واوریو د روغتي خبرونو په ګډون بیا لا بیل مهمه خبرونه هغه چې د ازادي رادیو په صفو باندې خبريږي وای اوریو تر برخمن شي. موږ هڅه کوو د ازادي رادیو د صفو لاري هغه مطالب چې نه یوازې سیاسي ټولنیز او اقتصادي اړخه مهم دي بلکې ساسي دروختیا لپاره هم مهم دي. او کولای شي په دروختیا سالمی روختیا په برخه کې البته هغه که د مایندو دي ماشومانو او که د ځوانانو سپینګر هر بخش لپاره وی او ساسي دروختیا لپاره سالم ته میږي د ازادي رادیو پر وخت خبرونه کې تر تاسو در ورسو. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دي یو ځل بیا هم ورګرزو د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی و اندېښنو د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا خبرې کړي. توماس ویسټ چې نن سهار له اسلام آباد ولاړ په خپل ایکس باندې لیکلي هغه د هیواد د پوز لوی درسیز جنرال آصف منیر بهرنیو چارو سرپرست وزیر آباد جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل. بلغاری د افغان خوځو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سشر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي د غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکس باندې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالبانو غوښتنه کړې چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې واځي د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوی دي لبنده خوشی کړی. د کرکچونو بشری څیړونو مرکز وايي په افغانستان کې د خوځو د زکړو پر وړاندې د شتننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د وی غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپل ویب پاڼه لیکلي د قطر او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په قربتوب د افغان خوځو د زکړو په اړه د نړیوال کانفرنس نن جوړیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې مخکخ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي چې د افغان خوځو د زکړو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث وکړي. د طالبانو یو چارواکی ادعا کړې ده چې له پاکستان سره سندونکو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو 2 لک نوري چمتو کړي دي. د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطا الله عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې ده ویلي چې د زموکو د هیواد په ټولو ولایتونو کې بیالي شوې دي. خوای چې د زموکو ورکول په نیمه بیا یعنی 50% باندې دي او لمړی کال به هیڅ کس نه پیسې هم نه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس د توندلارې ډلې بیرحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلې سزا پلمنې شي کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته د وی تر هغه ډلې پسترګه ګوري. خو انتونیو ګوتریش د شویلې چې شاوخوا یو سل ډیر شنه برمتل هم د حماس په بند کړي هغه د برمته او د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړې. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوریت ریاست پټاکونه کې به بیا هم ځان کاندید کړي. خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د کډونوالو سرتیرو په اړه لکه خبرې کولې تایید کړې چې د غواړي دی ویبلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. ډیر مننه هو د ازادي رادیو د دې سات خبرونه په پاتې برخه کې تان دي څنګه او نيزه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. با کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی.
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نوي رسیدلي دا دوی له خواخې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي. خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه د کورنۍ د دې مناسبه ده کنه یعنی د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده ورې کبله یعنی دا یو اشتباه ده
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو خزه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کړي یعنی څنګه باید دی اولاد راوړي څنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سم تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دېو د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خصوصي سیدون کې معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړای وای د دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړای ورسته چلوې شوې او پیسې پیدا کړي بل واده کړای
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی له نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی د ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځوانې خون چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاش که زما کورنۍ ماته مخ کې ودا نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی وده عمر خو چې دا همدغه عمر د څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته را نغی
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه ولایق وو خوب کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړله هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه دي واده سره هغه نور هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګولو نه لري هغه جکې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح د غیلې نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ یا معنا صرف دانه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه خپل خپو باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي حضرت علي رضی الله عنه چا پښتنه وکړه
چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلون غم بیا شاته واچي نو پغی کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
اروا پو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خودی په دې رابطه کې لا جسمی او رواني پلاوه تاوان کوي
سن کچیری کم وسیږي انسان هم دی عقلی لحاظه و هم دی پیسلو هم دی رواني لحاظه هم دی جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا ان شاء الله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښه نه وي
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شو چې د دې عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی هغه نه یې سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وای کا چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نه وي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غوا کې اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي دا هم د اسلام نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کول شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي نو کله چې یو انجلې یو الک نه قبلوي یا دغه همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا پس د کړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي نو دا په غیر باندې زیاته دغه چې کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي دوی د چشپا ورس خولیت وي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي خو هغو کسانو ته هم د مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي د کورنۍ غړي لا دوی تم لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بیغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد پر رغولو کې ونډه واخلي دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کیږي وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفتخوارا مخته کیږي همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې کور کې به ته دا کار کوې ته به دا کار کوې ته به دا مسولیت ترسره کوې نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کول.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې آزاد روغ دی شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په د په مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل د تعلیم و درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار سکینی او د چره خپل کار وکي، د پلا د لپاره چره سہولت برابر کی، فامیل نه د تری راضی او خپل پردې نه د تری راضی، او وس دین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه د تری راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژنې، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژنې، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسئولیت پیژندلې وي، کار یې کړی وي، خونم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسئولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماسترۍ نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بیا جایه شرمونه کوي، بیا جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره. لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره امدادا خپل مې کور او غرونو تم دا السلام علیکم اده دې اوس نو وخت کې ز خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي، ته وړ وړ کار نه ورکوما. لاول مې دې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړی سی، خپل مصاريف دي، کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې و ګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډېرې کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم دی مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مخته بودی. خب بعد ځوانان هسته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همون شو تاسو چورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سیوی دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلا ده زما په فکر. داسې ځوانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره حتماً ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه افته. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځی کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کېږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي استخدامی مو، نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه، تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو، د تانلی څنګه د پای شیبې دي در بل خبرونه مو په لاس پرم.
د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم تمره څوک نه دا چې زه دې ته هم باران وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم ستا د نفرت نظر ته هم ارمان
نه